رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسی. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. په دې خپرونه کې تاسې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
په ګردیز کې د شیعهګانو په یو جومات باندې په ځانمرګو بریدونو کې نهه کسان وژل شوي دي. د کونړ ولایت په دوو ولسوالیو کې د طالبانو او حکومتي قواو ترمنځ جګړه روانه ده، او په بنگلاديش کې د یو کنځي د دوو شاګردانو د وژل کېدو په خلاف نن هم په پراخ کچه مظاهرې وشوې.
په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې دا هم اوریدلی سي چې د کونړ او نورستان ولایتونو ترمنځ د لارې د خلاصېدلو لپاره عملیات پیل شوي.
ټول سربازان روغ رمټ دي، مګر دښمن ته ډېر درانه تلفات رسېدلي دي.
د انتخاباتو کمیسون د زورواکانو په شمول د لسګونو کسانو نمونه د کاندیدانو د لیست څخه ایستلی دی.
دو کمیسون است، یک کمیسونی بررسی کې وظیفه اصلي دی،
دو کمیسون دی، یو د غیر مسول و سوال ډلو سره د اړیکو د سیړنې کمیسون دی. دغه کمیسون ته 210 شکایتونه رسیدلي وو.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې سات خبرونه سلیمان شاه تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم. د پکتیا ولایتي چارواکي وای چې نن د جمعې په ورځ دغه ولایت په مرکز ګردیز کې د شیعهګانو د خواجه حسن په جماعت کې د لمانځه د ادا کولو په وخت دوه ځانمرګو بریدګرو لږ تر لږه نهه تنه وژلي او یو اتیا تنه نورې ټپیان کړي دي. د پکتیا د امنیه قمندان جنرال راز محمد مندوزی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې بریدګرو لومړی د سپکو وسلو ډزې وکړې او بیا پر خلکو او بیا په خپلو ځانونو پورې تړلي بمونه وچول. په سیمه کې زمون خبریال ابراهیم رحیمی د پکتیا د عامه روغتیا د رئیس ډاکټر ولایت خان احمدزی له قوله رپورټ ورکوي چې زخمی شوي کسان ملکی او نظامی روغتونونو ته انتقال شوي دي. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلی دي چې طالبان په نننۍ مرګانۍ حمله کې لاس نه لري. په کونړ کې د حکومتي قواو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي. ولایتي چارواکو امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې دواړو خواوو ترمنځ د تېرې شپې نه دغه ولایت د اسمار او غازی آباد په ولسوالیو کې جګړه کیږي. په کونړ کې د افغانستان د ملي پوځ د قواو قمندان برید جنرال میرویس صافی وویل
موږ عملیات په ادامه پیدا کوي انشاءالله، تر څو چې هغه لار چې د غازی آباد ولسوالۍ او نړۍ ته وصل شوې ده هغه په عام تام امنیت کیږي.
دو نیم سوه وسلوال چې له خپلو کورنیو سره د جوزجان په ولایت کې حکومت ته تسلیم شوي او ځانونه د اسلامي دولت یادایش ډلې غړي معرفي کوي وایي چې حکومت ورسره ژمنه کړې چې د طالبانو د حملو په مقابل کې به دفاع کوي. د ولایتي مقاماتو په وینا د داعش دا ډله چې ماشومان او تنکي ځوانان پکې شامل وو تېره هفته د خپلو درندو سپکو وسلو سره حکومتي قواو ته تسلیم شو. حکومتي سرچینې وایي چې د درزاب پولیس والے کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړې شوې دي. طالبانو دوه مهم مرکزونه 13 ورځ ونیول. داعشیان وای چې پاکستانی، ازبکی، چچینی او تاجکستانی، فرانسوي او اندونیزیایي اتباع سره ملګری خو هغه وزنونه طالبانو ته تسلیم کړي دي. یو زیات شمیر افغانان چې په ایران کې خواري او مزدوري کوله پر هغه هیواد باندې د امریکا د اقتصادي بندیزونو د لګیدو له ویرې او د ډالر په مقابل کې د ایرانی تومان او ریال د ارزښت د لیدو له امله مجبور شوي دي چې خپل هیواد ته راستانه شي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOMY چې په روان میلادي کال کې څه د باندې 400,000 غیر رجستر شوي افغانان له ایران نه هیواد ته راستانه شوي او تیر کال هم شاوخوا 1,80,000 افغانان خپل هیواد ته راستانه شي وو. د ازادۍ رادیو د یو رپورټ له مخې په اوسط ډول د ورځې 300 کسان له ډېرې بدې ورځې نه افغانستان ته راوړي. پوځي چارواکي وایي چې د هلمند په ولایت کې د افغانستان د پوځ ځانګړو قواو تیره شپه د عملیاتو په ترڅ کې دغه ولایت د کجکي پولیسو والي کې د طالبانو زندان مات کړی او یو شپېته بندیان خوشي کړي دي. د میوند قلی اردو قماندان جنرال ولی محمد احمد زی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د خوش شوو بندیانو زیات شمېر بلکې وګړي دي، خو یو شمېر امنیتي افراد هم پکې شامل وو. په سیمه کې زمونږ خبریال عزیز الله پوپل په خپل رپورټ کې وایي چې دا په تیره یوه میاشت کې په هلمند کې د طالبانو دریم پټ زندان دی چې د افغانستان حکومتي قواوې د ماتولو ادا کوي. طالبانو تر اوسه د دې وروستۍ پیښې په اړه څه نه دي ویلي. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. نن د جمعې په ورځ په بامیانو کې په سلهاوو خلکو احتجاجي مظاهرې وکړې او د حکومت نه وغوښتل چې له ترکمنستان نه د وارداتي برېښنا مزي بامیانو ته وغځوي. نن د جمعې په ورځ د پنځمې ورځې لپاره هم په بنګلادیش کې لیسې او ښوونځي تړل شوي او په زرهاوو خلکو د هغو دوو تنکیو ځوانانو د وژل کېدو په خلاف احتجاجونه وکړل چې د یو سرویس موټر د لاندې کړي وو. د خبریال سمیتا نارډوال د رپورټ خلاصه اشق الله رحیمزی تاسو ته دراوړی.
مظاهرې وروسته تر هغه پیل شولې چې دوه بس موټرونو د پوهنتون دوه محصلین ووهل او یې وژل. په مظاهرو کې لسګونو زرو کسانو برخه اخیستې وه. اکثره مظاهره کوونکي محصلین ول. هغوی د ښار په لارو کوڅو کې زرګونه موټر درول او اسناد یې معلومول. حتی د جګپړو حکومتي چارواکو او قاضیانو موټر هم درول شوي او دا قتل چې آیا چلوونکي یې جواز لري او کنه. یو وزیر چې د موټر اسناد سم نه و خپل موټر د سړک په منځ کې پریښود او خپل یې وتښتېده. په بنگلادش کې د رشوت خورۍ او اداري فساد لوجې خلک په ډېری اسانۍ د موټر چلولو د جواز اخیستو پرته موټر چلوي. په دې هیواد کې هر کال په اوسط ډول 2000 کسان د موټرو په ټکرونو کې وژل کیږي. اشرف الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
لبل خوا په سلهاو زرو روهینګیایي مسلمانانو چې تیر کال په دې خاطر د برما د پوز د ظلم او تیری له امله بنگلادیش ته پناه وړې وه او دا وخت په کمپونو کې په موقتي توګه اوسیږي، په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې دغه خلکو له فقر او نیستۍ نه قاچاقبران او اوباش ډلې سو استفاده کوي او د غلامانو او وینځو په توګهونه ناجایزه ګټه پورته کوي. د آی او ایم یا د مهاجرت د نړیوال سازمان ویان پال ویلډن امریکا غږ ته وویل
There is a burgeoning cottage industry and manufacturing where you know you have many young men who are looking for work who are also
فکر کې د نساجي صنعت دومره پراخه شوې ده چې زیاتره ځوانان هلته کار لټوي. دې ته مجبور کیږي چې ډیر ساعتونه کار وکړي او وی ته اجازه هم نشته ده چې کور ته لاړ شي.
او د کتاب پلورلو غټه امریکایي کمپنۍ بارنس نو اند نوبلز چې په ټولو پوهنتونونو او کالجونو کې پلورنځي لري وایي چې دا وخت د هغو کتابونو د لوستلو تقاضا زیاته شوې چې د انگزایټي یا ذهني تشویش په هکله لیکل شوي دي. دغه کمپنۍ وایي چې د 1996 او 1999 لمریز کلونو په دوران کې عواید په همدې موضوع باندې د لیکل شوو کتابونو د خرڅلاو په سبب 25% لوړ شو. د سی این بی سی تلویزیون د یو رپورټ له مخې زیاتره امریکایان د هغو کتابونو پسې دا وخت ګرځي چې د خوشحالۍ په باب لیکل شوي او لوستونکي ته په واقعي معنی د خوشحالۍ د پټ راز په اړه معلومات ورکوي. دا د دې سات خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او اوس به د دې سات رپورټونه تاسو واوري. قدرمنو اوریدونکو، مخکې موږ د پکتیا په اړه چې هلته په ګردیز کې د جومات د شیعګانو پر جومات باندې ځانمرګو حمله کړې وه او په هغه کې تلفات اوښتې وه، دا رپورټ به اوس واورو.
دغه خبر ځانمرګې بریدونه په ګردیز ښار کې د خواجه حسن کلي د امام زمان جومات پر لمونځ کوونکو شوي. بریدګر په چادرۍ کې راغلی وو. لومړی د جماعت دوه ساتونکي ویشتلې او بیا جماعت ته ننوتلې. د پیخي عیني شاهدان وایي چې بریدګرو لومړی په لمونځ کوونکو بې درې غډزې وکړې او بیا یې د لمونځ کوونکو په منځ کې د څو شیبو په توپیر سره پر ځان پورې تړلو چاودیدونکو موادو ته چاودنې ورکړې. د پکتیا دیوالي وینا عبدالله حسرت آشنا راډیو ته وویل چې په دغه برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. خو د خواجه حسن د کلي اوسېدونکي وایي چې تر 40 ډیرو ژوند له لاسه ورکړی.
جمعات که جمعات رو دک بده جمعه المنزونه بکنه وارا دره اسپنگیر زوان دست ساعت یا بجه نه سو دقیقه ترو دوی ملا تقریر گوله بس به منزونه تتارو جمعه المنزونه
بل منزونه ولانو یا نشا پر راقی در پدق ورو پانی راقی در تا ننواتا اول دو پیردان موشنه بلقی ننواتا زان تا انفجار برک نزق پاس با دوی منزل که ما پیخی نقدر ولی در چه زه پخپل په خوده شوم از په هغه دی حرکت شوم بل نفر لاس نه ونی ولم کته کړم جمعه کې خو ټول پراته وو ټول غریبان پراته وو ټول شهیدان پراته وو زخمیان پراته وو
د 14 نو لکبل د تکیه خنی ټوله کړکې دروازه او خخي ماتي شوی ځنې دیوالونه او د جمعه غولې په وینو ککړو او یو شمیر خلکو د مړو پاتې شونی راټولول د اهل تشیع پر دغه جمعه یا تکیه خنی د ځنمر ګبریدون مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستای طالبان هم رسنیو ته ویل چې په دې بریدونو کې لاس نه لري د خواجه حسن کلی اوسیدونکو چې ټول اهل تشیع دی وای چې پر یاد شوی جمعه د احتمالي برید د خطر په اړه حکومت خبر کړي هم وو خو زیاتوي چې په مخنیوي کې ناغېړي کړي په ورته وخت کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وی اعلامیه په خبرولو سره دغه حمله جنایت او د اسلام ضد ګڼلې جمهور رئیس غنی دغه راست په یاد شوی اعلامیه کې ویل چې ترهګرو دغه ډول جنایت ډک عمل د افغانستان د خلکو ترمنځ مذهبي توپیر نشي رامنځته کولای ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو
د انتخاباتو کمیسون د زورواکانو په شمول د لسګونو کسانو نمونه د کاندیدانو د لیست څخه استلی دي په دې باره کې زموږ همکار یو مرکه کړې ده دا به تاسو ورسته واوري خو اوس براسو ودیته چې بیا هم د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون چارواکي وایي تر اوسه دغه کمیسون 25 تنه هغه نوماندان چې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو سره یې اړیکې درلودې د نوماندانو له وروستي لیست څخه استلی دي دا کمیسون د روانې اونۍ تر پایه به د نوماندانو وروستی لیست د ټاکنو کمیسون ته وسپاري په دې باره کې د اکرام شینواري رپورت واوري
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیسون چارواکي وایي چې دغه کمیسون د ولسی جرګې په ټاکنو کې د ولاړو هغو نوماندانو په اړه شکایتونه پلټل بشپړ کړي چې یو شمېر شکایت کوونکو لخوا پر هغوی باندې د غیر مسؤولو وسوالو ډلو سره د اړیکو د لرلو په هکله یې دغه کمیسون سره ثبت کړي وو د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون کمیشنر عبدالبصیر پایز امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې دغه کمیسون ته د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو سره د اړیکو د لرلو په برخه کې 210 شکایتونه رسېدلي وو چې تېره شپه وپلټل شول او د دغه شکایتونو پر اساس 15 تنه نوماندان د ولسی جرګې ټاکنو لیست څخه وایستل شول
دو کمیسون است یک کمیسونی بررسی کې وظیفه اصلي ازي
خاګری پایزویل دو کمیسون دي یو د غیر مسؤول وسوال ډلو سره د اړیکو د سیړنې کمیسون دي دغه کمیسون ته 210 شکایتونه رسیدلي وو چې پر اساس یې تیره شپه 15 تنه له لیست څخه وایستل شول و دې شتنو ته اختار ورکړ شو و تنو ته توصیه وشوه او پاتې 18 تنو شکایتونه د اسنادو د نه لرلو له امله رد شو
مدارک
و اسناد
رد شده
تر اوسه دا څرګندنه ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون کوم نوماندان د وسلوالو ډلو سره د اړیکو د لرلو له امله د نوماندې له حق څخه محروم کړی دي خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون دغې چارواکي ویل چې هغوی چې نمونه یې لیست څخه ایستل شوي ورته خبر ورکړل شوی او نن د جمعې او سبا د شنبې په ورځ هغوی کولی شي د کمیسون د پرېکړې په خلاف خپل شکایتونه دغه کمیسون سره ثبت کړي هغه ویلون پر نوماندانو باندې د نورو شکایتونو پلټنه هم روانه ده او د ولسي جرګې د ټاکنو د نوماندانو وروستۍ لیست به د روانی ونې تر وسه د ټاکنو خپلواک کمیسون ته د اعلان لپاره واسول شي د افغانستان د ولسی جرګې او لسوالۍ د شوراګانو ټاکنو د محلويش لمخې ټاکل شوی و چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د ولسی جرګې د نوماندانو روسیې لسند جمعې پورې د زمري په 12مه د ټاکنو خپلواک کمیسون ته د اعلان لپاره واسي خو د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسی جرګې د نوماندانو روسیې لسورتنه دي سپارل شوی د ټاکنو خپلواک کمیسون د ټاکنو شکایتونو کمیسون څخه غوښتي چې د شنبې پورې وسره د نوماندانو روسیې لس د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د ټاکنو کمیسون ته د لس سپارل کې د زنډیلا د ټاکنو د کمیسون لخوا دغه کمیسون ته د ټاکلې نیټې وروسته د لیست استول غني د افغانستان د ټاکنو سر ډلې دا غني چې په هغه لنډه موده کې چې د ټاکنو شکایتونو کمیسون لخوا د وسوال ډل سره د نوماندانو د اړیکو لپاره ټاکل شوی و موده ډیره کمه و او په دغه موده کې د ټولو هغو نوماندانو په اړه شکایتونه پیښوي د پلاتونو لپاره وخت کم و د آزاد او عادلانه ټاکنو پیپا ایجوی رئیس ایسوپ رشید امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د کمیسون لخوا د غیر مسؤول وسوال ډل سره د نوماندانو د اړیکو د معلومولو لپاره د کمیټې کار بشپړ نه دی
یو خو د کمیټې لپاره ماموریت ډیر محدود ده بل ورک ورکل شوی دا میکانیزم چې جوړ شوی ترکیب دی په کمیټې کې دا ډیر متوازن او هغه چیز نه ده او په داسې یو محدود ماموریت کې محدود شرایط کې چې کمیټې نه پوهېږي چې هغه موارد چې قانون کې ذکر شوی دي چې هغه بسلوال ډلو رهبری ده چې په غیر قانوني شکل باندې کړنه کوي یا ډلې دي یا د ریټوب ده نو هغه ځان تثبیت کړي
د ټاکنو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې او لسوالۍ د شوراګانو لپاره تلی د میاشتې 18مه ورځ ټاکلې ده. په افغانستان کې د امنیتي ستونزو سربیره لوجستیکي او ټولنیزې ستونزې هم د ټاکنو په وړاندې د یو ګواښ په توګه یادیږي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د یو لړ ستونزو له امله د افغانستان په 120 ولسوالیو کې یوې ښځې هم د ولسوالیو شوراګانو ته ځانونه نه دي کاندید کړي، او هم په 240 ولسوالیو کې هیڅ یوې ښځې او هیڅ کوم سړي ځانونه نه دي کاندید کړي. د همدې ستونزو له امله دغه کمیسیون افغان حکومت ته د ولسوالیو شوراګانو ټاکنو ځنډ وړاندیز کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2269 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، د ولسی جرګې د ټاکنو د احتمالي کاندیدانو په وړاندې د شکایتونو ځانګړي کمیسون تازه د 12 نورو کاندیدانو نومونه هم له عمومي لیست څخه حذف کړي دي. د یاد کمیسون مسؤلینو ویلي دي چې په دې اړه د دوی څېړنې د پنجشنبې په شپه پای ته ورسېدې. په دې منځ کې یو شمېر کاندیدانو ته اخطار هم ورکړ سوی دی. د بلې خوا د ټاکنو څارونکي او آزاد خبریال عبدالولي شاهین له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل که اړوندو کمیسونونو تر دې هم دقیق کار کړی وای نو ممکن د زیاتو کسانو نومونه له لیست څخه ایستل سوي وای. زموږ همکار سمیع الله جلالزی له ښاغلي شاهین سره مرکه کړې ده.
شاهین صاحب، آیا دغه پروسه څومره دقیقه، شفافه او د اعتماد وړ ده؟
دا پروسه خو تر ډېره حده پورې چې څنګه باید کار یې کړی وای متاسفانه هغه څه کار یې نه دی کړی. زه فکر کوم چې دا به که په جدي توګه باندې د روسیې څېړل شوي وای، د ځینو خلکو په اړه باندې معلومات جمعوري شوي وای، د هغې درسته بررسي شوي وای، زه فکر کوم د هغو احتمالي کاندیدانو ډېری برخه به حذف شوي وو کوم چې د سږ کال انتخاباتو ته هغوی خپل اسناد جمع کړي دي. د ما په نظر باندې د شکایت کمیسیون ته پکار وه چې هغه په مستقل شکل باندې یو خو د خلکو د شکایت په بنیاد باندې چې هغه پروسه هم ډېره سخته وه، یعنی په هغې کې د عامو خلکو نه اسناد غوښتل چې دوی د په مشخصو مواردو کې چا په هره چې شکایت سختوي دوی باید اسناد ارایه کړي. تاسو معلومه ده چې عام وګړي دومره ځان نه تکلیفوي چې هغوی دې د مشخص چا په اړه باندې اسناد پیدا کړي او بیا د هغه د شکایت کمیسیون ته یوسي.
یعنی شاهین صاحب، تاسې دا وایست چې که دقیقه بررسی شوی وای نو ممکن چې تر دې زیات کسان له څخه بهر شي وای. یو شمیر ناظر بنسټونه هم وای چې په دې پروسه کې تر یوې اندازې سیاسي چلند کېږي. تاسې د سیاسي چلند د دې ادعا سره څومره موافق یاست؟
زه فکر نه کوم چې سیاسي چلند په دې کې په منفي توګه کارول شوی وي. ولی هغه څه چې د افغان ولس هغې انتظار ایستلو چې ډېر هغه خلک ولس یې پېژني، هغه په ډېرو مسایلو کې درګیره خلک وو، په ډېرو جنایاتو کې شریک خلک وو، ولس دې انتظار ایستلو چې د شکایاتو کمیسیون به یوه پرېکنده فیصله خلکو ته واوروي او په هغې کې به ډېر هغه خلک چې هغه ولس پېژني او ورته معلوم دي هغه به په دې لیست کې نه اوسي. ولی دا چې مثلا ځینې جهتونه کېدای شي د اتهام وارد کړي چې د سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې ځینې خلک د پروسې نه هغه شوي دي حذف شوي دي، زه فکر کوم په ډېره حده پورې سکت نه کوي.
شاهین صاحب، یو شمېر نور کسان بیا په دې نظر دي چې په دولت باندې بهرني فشارونه د دې لامل شوي چې دولت یا حکومت کمیسیون ته پوره اسناد ورنه کړي. خپله د دغه ځانګړي کمیسیون رئیس چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون رئیس هم دی، ده هم له رسنیو سره دا تایید کړی چې بهرني فشارونه د دې لامل شول چې هغه اسناد ورنه کړل شي، که څه هم ټاکل شوی وه چې لیست باید د چهارشنبې په ورځ سپارل شوی وای خو ونه شو داسې. تاسې بهرني فشارونه په مجموع کې په دې پروسه کې څه رول ارزوئ؟
ترکمه هده پورې چې زه معلومات لرم طبیعي ده دلته په افغانستان کې متعدد جهتونه فعال دي، خاصا په سیاسي عرصه کې متعدد جهتونه دلته فعال دي او هغوی خپل تحرکات لري. ځینې منطقوي حلقې په دې مورد کې شدید فعاله اوسي او ځینې ادارې چې په هغې کې د شکایت کمیسیون هم دی هغوی تر فشار لاندې راوستلي دي. ولی یو څه چې باید واضح اوسي که همیش موږ دغه بوج د نورو خلکو په اوږو باندې ورچوو، همیش
د خپل ناکامۍ پر خارجيانو باندې ورچو د خپل تمبلې پر بهرنيانو باندې او ترور بهانو باندې هغه څو اتفقوز څخه کوم دابم ډیره معقوله نه وسی
په مجموع کې هغه خړ خې تاسو څنګه بیانوي واقعاً دا یو مثبت کار نه دی ستاسو په نظر
دقیقا مثبت کار دی د افغان ولس سمدغه ته سرګ پلار دی چې هغه په دې کم اندازه هم کله چې حکومت مثبت حرکت کوي د دې تایید کوي کله چې د انتخاباتو کمیسیون د شکایتو کمیسیون د ملت د غوښتنې مطابق د هغې سره په تطابق کې یو مثبت حرکت کوي طبیعي ده د دې هرکلی کېږي دلته خلک د غاصبینو نه دلته خلک د قاتلینو نه دلته خلک د رهزنو نه دلته خلک د غلو غارتګرو نه د هغې نه د تفوزو پورې راغلي دي د هغې نه نهایت په تنګ دي
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
قدرمن اوریدونکو ورسته موږ د روزګان له د امنیه قومندان سره د دی ولایت د امنیت په اړه یو مرکه لرو خو د کونړ په ولایت کې چارواکي وایي چې د اسمار غازی آباد او ناړی ولسوالیو سربیره د نورستان ولایت ته د ورغلي سړک د خلاصون لپاره یې عملیات پیل کړي دي په دې عملیاتو کې تر اوسه لسګونه طالب وسلوال وژل سوي دي نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري
د حکومتي ګډو قواو عملیات تیر ورځ د اسمار او غازی آباد ولسوالیو کې د لارې په خلاصون پسې پیل شوی چارواکي وایي طالب وسلوالو په سرک کې د ګټو دیوالونه پورته کړي او د موټرو تګ راتګ ته اجازه نه ورکوله پر دغه لاره د کونړ د اسمار غازی آباد او ناړی ولسوالیو سربیره د نورستان د کامدیش او برګی مټال موټر هم تګ راتګ کوي کونړ کې د ملي اردو د دویمې پلې لواء قومندان بریج جنرال میرویس صافی چې د دغو عملیاتو مشري کوي وایي له تېرې ورځې راهیسې له طالب وسلوالو سره سخته جګړه کړې او د دغې ډلې تر څلوېښتو وسلوالي وژلې دي
هغې تېرې تاسې موټر په دې لاره مه وړي رفت آمد مه کوئ هر ځای کې چې لاره بندوي نو دا صحیح ده وړه ستونزه وه دوه ځای دیوال کړی چې موږ دیوال ته سر کودلو چې وړانه په له منځه یوړ او لاره د ترافیک مو خوشې کړې ده لکه مخکې مشر ته له دې یو څه مشکل جوړ کړو چې د خلکو ته اختار ورکوو چې هر څه وړه غځې غولم مهرباني دې وکړي زمونږ وسایت ولاړ دي تاسې په رمداري هم کولی شئ لیدلی هم شئ په سړک وکړي ټول د لارو د مونږ لاس کړی
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال چې په اسمار او غازی آباد ولسوالیو کې روان و عملیاتو ته ورغلی وای تیره شپه په شنګر نومي پوسته وسلوالو برید کړی و حکومتي ځواکونو شاتک کړی طالبان پوستې ته ننوتې خو اوس پوسته او ټولې سیمې حکومتي قواوو بیرته نیولې
او هغه پوستې چې شپې تکتیکي شاته تا کړی تقریبا په حدود شل متره او 50 متره هیڅ تلفات نه لرو یو سرباز هم نه ده ځای سوی الحمدلله ټول په خپل ځای دي ټول سربازان روغ رمټ دي مګر دښمن ته ډېر درانه تلفات رسېدلي دي ډېر سنګین تلفات رسېدلي دي موږ عملیات په ادامه پیدا کوي انشاءالله تر څو چې هغه لار چې د غازی آباد ولسوالۍ او نړۍ راوصل شوې ده هغه په عام تام امنیت کېږي نوی پوسټي هم دلته ځای ځای کېږي
د سیمې اوسیدونکو وایي تیر شپه طالب وسلوالو د شنګر پر پوسټه برید کړي حکومتي ځواکونه تیوتلي و او کله چې طالب وسلوال پوسټې ته ننوتی نو چورلا کوپی بمبار کړي چې طالبانو ته ډیر مرګ ژوبلام دلته وخته ده د غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي حیا الدین احساس وایي له تیرې اوږدې مودې راهیسې په شال شنګر سیمه کې وسلوالو د سرک په منځ کې دیوال کړی او خلکو به دوه ساعته پیاده مزل کاوه
د شال په پوسته باندې سر طالبانو حمله کړې ده هغه پوسته ته اور لګول شوی دی بیا امنیتي ځواکونو خپله دفاع کړې هغې نه وروسته تیاری راغلي دي بمبارې کړې پرون پیاده خلک تلی شو پرون او بل پرون پیاده خلک تلی شو تقریبا دوه ساعته پیاده لاره وه د اسمار ته ساحې نه د غازی آباد پورې ول نن د سیند نه هغه او دې غاړې دواړه طرف ته لار د ولس په وړاندې په مخ باندې تړلې ده څوک تګ راتګ نه شي کولی ځکه په لاره کې ماینونه ښخ بېخي باندې موټرې خو دا درې ورځې کېږي چې په لاره کې دیوا په سړک کې دیوالونه شوي
حکومتي ځواکونه وایي د غازی آباد او اسمار په عملیاتو کې یوازې یو شمېر عسکر ټپیان شوي دي تر اوسه وسلوالو طالبانو د حکومتي عملیاتو او اوختي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي که څه هم حکومتي مقامات وایي لارې خلاصه کړې او امنیتي پوستې هم ځای په ځای کوي خو سیمه ییز اوسیدونکي وایي په لاره مینونه ښخ شوي او د تېرې ورځې راهیسې د جګړې له یېرې پیاده تګ راتګ هم نشي کولی
د واشنګټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري د روزګان امنیتي مقامات وایي چې په دې ولایت کې امنیتي ساحه پراخه شوې خو نظامی عملیات بلا هم دوام لري. د روزګان امنیت قومندان سمونوال معروف احمد زی له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو ترمنځ د لارو د خلاصېدو عملیات پیلوي. زموږ همکار عزیز الله پوپال د روزګان له امنیت قومندان سره د دې ولایت د امنیت په اړه مرکه کړې.
مهرباني د روزګان امنیت قومندان، د روزګان د فعلي امنیتي وضعیت په اړه باندې ستاسو خپل ارزیابي څه شته؟
د دوه میاشتو را په دې خوا چې زه په صفت د قومندان امنیت هلته ټاکل شوی یم، وضعیت روبه بهبود ده. لکه چې تاسو ته معلومات ده، د موږ پیشرفت یو عملیات هم درلوده په نوم د اتل ده، د نصرت په چوکاټ کې د راوت ترینکوټ لاره خلاص وه، اویا کیلومتر مسافه یا فاصله لري سی په څلګونو کلیو منطقو د دشمن د وجود نه پاکاري سوی ده، پوستې فراز سوی ده. کمربند د امنیتی د ترنینګ کوټ په ښار کې هم تحقیقات استقامت سوی ده.
او بخښي، دغه مهمه خبره ده، د ترنینګ کوټ ښار له تیرو دوو کلو راهیسې یو ډول د مصری په حالت کې و. اوس فعلاً دغه امنیتي ساحه چې تاسو یې پراخه ګڼئ، یو وخت دی چې عام خلک هم برداشت لري، په امنیتي لحاظ باندې څومره پراختیا ورکړی سوې ده؟
دقیقا تاسو حضور ته عرض وکم چې استقامت د سمت غرب کمربند لکه چې مخکې مې ویل تاسو ته تقریبا اویا کیلومتر پراخ سوی ده. شرق او شمال او جنوب هم په همدې شکل سره، یعنی د ترینکوټ او قندار په مسیر شارع کې هم مشکل نسته. البته هغه محدوده د کوم سرحد د قندار او د ترینکوټ په منځ کې د ترینکوټ په استقامت چې دموږ مسؤلیت هیڅ هم مشکل امنیتي نسته، ولی متاسفانه د قندار په مسیر کې مشکلات سته.
خمدان صاحب، د ولسوالیو او مرکز ترینکوټ ترمنځ د رفت آمد تګ راتګ لارې لا هم د ځینو ولسوالیو تړلې دي. مشخصا د ولسوالیو د لارو د پرانیستلو لپاره به وروستی اقدام څه شي؟
انشاءالله رحمان موږ پروګرامونه لرو، ولی په خاطر د دې چې بعضې محرمیت په نظامي چارو کې سته ده، نه غواړم چې هغه افشا کړم، نو پروګرامونه لرو چې لکه د ترینکوټ او د راوت لار چې خلاص وو، امیدوار په دې مچ دا نور باندې کار وکړو او دا هم خلاص ان شاء الله الرحمن.
د روزګان ولایتي مقاماتو یو خبره کړې، البته د ولایت مقام له ادرسه څخه خپل والی دا خبره کړې چې 50% طالبان پر کور کې نسی دي، هم د جنگ څخه خلاص اخیستي. په نظامي لحاظ باندې واقعا خبره داسې ده؟
دقیقا تاسو ته بهتر معلوم ده چې په ترنینګ کوټ ښار کې نظر په 20 ستراتیژیک دیدګاه چې ما ارزونه کړې ده، دوه ګونه طالب پلته موجود ده. یو یې هغه طالبان دي چې مستقیما د ISI او د بعضی علاقات استخباراتي علاقاتو غلامان او نوکران دي، او یو ګروپ طالب هغه طالبان دي چې دوی متضرر سوي دي یا د حکومت د کړنې نه، یا د چارواکو د کړنې نه مشکلات ورته پیښ سوی ده. مقصد دوی مجبور سوي دي چې په اصطلاح په عنوان طالب سي. نو په هغه اساس باندې چې کوم چارواک د دې په ارتباط باندې تبصره کړې ده چې 50% هغه طالبان په کورو ناسته، همدغه طالبان دي چې اوس حقایق دوی ته پر برملا سوی ده. زورواکي نسته اوس په د ترینکوټ په ښار کې.
د چې ویل کېږي چې د زابل او روزګان ترمنځ بیروني وسلوال هلته ځای پر ځای سوي دي، په خاص ډول باندې د داعش یا هم د ځینو نورو وسلوالو یادورې په تیر کې کېدل، اوس فعلاً دا ستونزه څنګه ده؟
مشخصا د داعش کوم خاص موضوع برملا سوی نه دی، او زمنا موږ کوم خاص راپور نه لرو په دې اکله باندې.
ډېر تشکر چې مې دی
وسه. لطف کوئ، سیف سلامات.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
څو مهم خبرونه په ګردیز کې د شیګانو په دوی تکیه خانه یا جمعات باندې په ځانمرګو بریدونکو نه هیڅ کسان وژل شوی او د یو اتیا په شاوخوا کې زخمیان دي. د کونړ ولایت په دوه ولسوالیو کې د طالبانو حکومتي قواو ترمنځ جګړه شوې. په بنگلادش کې د ښوونځي د دوه شاګردانو د وژل کېدو په خلاف نن هم په پراخه کچه احتجاجي مظاهرې وشوې. د رویټرز د خبري اژانس دی او رپورټ له مخې د پاکستان په شمال کې د هلکانو او جنکو دوه ښوونځي سوځول شوي دي. فکر کېږي چې دا کار د پاکستاني طالبانو هغو وسلوالو جنګیالو کړی چې د پاکستاني قواو سره د خیبر پختونخوا په صوبه کې جنګیږي او ځینې د جنکو د تعلیم سره مخالف دي. د زمباوي د واکمن ګوند مشر او برحال جمهور رئیس مناګوا دغه هیواد د نوي جمهور رئیس په توګه باندې انتخاب شوی دی.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اورئ.